کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نور یست نوري هرکلای کوم. و باور چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو ویان د طالبانو هغه څرګندونه رد کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملالې یوسفزۍ سره مرکه کړې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه صالح محمد صالح اوروي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین و مسؤول طالبانو ته وویل چې امریکا د خپلو ګټو په خوندي کولو پیږي. ملاله یوسفزای وی غواړي په افغانستان او ټوله سیمه کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي. په جنوبي وزیرستان کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ترامپ د بیا انتخابېدو هیله وشو، د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو د غو بیان په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ترامپ د بیا انتخابېدو هیله کوي. مجاهد دغه راز ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ترامپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ترامپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس تیم مورتاک د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. دا ویل چې طالبان باید پوه سي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی، او دا خطر شته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 12 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کېږي. ملاله یوسفزۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره هم د سمر چې د دینن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 میلادي کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980 زره ټنو ته زیات شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په کلني ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې تیر مریض کال د انګورو د حاصلاتو اندازه 780 زره میتریک ټنو ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د انګورو حاصلات پکې زیات شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید پرون د شوال تحصیل په منا مندره سیمه کې وسو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې نن یکشنبه تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 500 زرو ته ورسید. د دې سره هند تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2 میلیونه او 18 زره مثبت پیښې ثبت شوې دي. خو د هند په اړه ویل کېږي چې شایي په کورونا وایرس د اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا زیات وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربان چې له اعلانې دوه یې له ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربان پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپاناکرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آزاري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آزربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آزربایجان پر ګنجې شهر راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونو کسان چې ملکیان او پوځیان پکې راځي وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پلازمینه بنکا کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچو ینګساو ولایت کې اوس و دیرش تنه نور جوبل سیوی دی. دو دوی پوینه پا بس که شپیته تنه سپارول او د بانکاک پا جنوب که د بودایان و یوی مذهبی میلی تطلل.
له سلام محمد سلام مننه چه دیف همسان او نرهی دیده سات مهم خبرونه و او رول. ورانه باور چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبانو هغه څرګندونه رد کړ چې د امریکا د ولسمشر پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. نن د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملالا یوسفزی سره چې د نجونو د زده کړې لپاره د مبارزې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې مرکه کړې ده.
په دې ورځ باندې موږ په کار اچ موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقوقو خبرو کوو، د هغه د برابرۍ خبرو کوو.
په افغانستان کې ډېر ماشومان جونې پر دې سربېره چې له زده کړو به برخې دي ډېر شاخه کارونه هم کوي. وایي هم د کابل اوسیدونکي لس کلنه فرزانه ده. وایي هره ورځ له سهاره تر ماښام پورې د کابل په واټونو کې کار کوي.
د جاري خط ټولو دا چې وڅکو خسته وي د ورځې سلی یا نیم سلی ګورو کوته وړو هغه په ډوډۍ اخلو.
نن په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. امام رحمان بیا ځان کاندید کړی دی. ازادي رادیو اوري دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د نور بس دی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وضعیت خبرې کوو. خو اوس راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بی ایس تلویزیون نیوز سره په مرکه کې ویلو چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ترامپ د بیا انتخابیتو هیله او ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ چې په افغانستان کې غوړې روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبانو هم د هغه له ادارې سره د فبروري په 9 د سولې یو تړون لاسلیک کړی. د هغه تړون له مخې چې په 14 کې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی. همدا شیبه راسره د اکرام صاحب مهرباني.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسول د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ترامپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید پوه شي چې جمهور رئیس د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هر ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بي ایس نیوز د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ترامپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس د غراز طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي کله چې په کووید-19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د ولسمشر ترامپ لاخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس ښکاري داسې چې د هغه روغتیا ښه ده. په دې راپور کې راغلی دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ترامپ د بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواده وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي دي چې ښایي ډونالد ترامپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه پیغام کې ویلي دي چې سی بی ایس د خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خبر شوی دی په مرکه کې د ندی ویلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې په اساس بعد د 2021 کال په پسرلی کې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راټیټ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ټاکل شوی د 2021 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې تر کریسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کور ته ستانه کړي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له ټینګېدو وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. بلې نورسیب.
بله اکرام صاحب له تاسو نه مننه. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مسؤول د طالبانو دغه څرګندونې مهمې بللې او هغه یې رد کړې دي؟
سلامونه وړاندې کوم. اساسا ټرمپ ارتباط سهارات ښایي دکه چې دوی وایي غلط تعبیر شوي، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر ده چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پېژندل او د هغوی نه یې په حمایت غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پېژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات چې د نومبر په درېیمه ترسره کیږي، البته له مخکې رایې د پوست لارې میلیونونو امریکایانو ورکړي دي، مهمه ده چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي؟
زه فکر کوم چې طالبانو منطق باید دی چې که چېرې نوی کس راځي د هغې پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي، د دې ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا په خپله یعنی امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره به طالبانو ته به دا ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چېرې ټرمپ قدرت پاتې کېږي، دا ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن تغییر په سیاست کې راولي هغه له منځه ځي.
بله ستانکزی صاحب، په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت دغو پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مخته ځي، که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې دي شوي دي تر اوسه پورې، او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان دغه خبرې نه دغه خبرو په وړاندې خندونه لمنځ نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنې کړې دي.
دوه ټکو ته پاملرنه وکړه. اول دا چې طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوري خواهان، یو ټکی ډېر مشخص دغه دا ده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید د طالبان سره توافق وکړي. د باندې ستراتیژیک لحاظ طالبان پرېږدي، بل د طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي بیا نو اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده او د افغانستان حکومت په یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي خو جدي تغییر به رانه شي. سره له دې جو بایدن هم د ترامپ مقایسه کوم ډېر نیک نام او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده، او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و. خو په افغانستان کې بیا هم جګړې روانې دي. هلمند چې په تېره بیا ډېر ناامنه ولایتو بیا ویل کېږي چې د لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي سیمه کې د سهار څلورو بجو رئیس د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې پیل شوي. ویل کېږي دغلته ځینې حکومتي پوستو سقوط کړی او دا مهال د حوزې په مرکز کې جګړه روانه ده. لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې تېره شوې عمومي لاره چې دا ښار له کندهار سره تړي هم له درې ورځو راهیسې تړلې ده. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم دا شپه راسره وصل شوی دی. دایي صاحب د په سیمه کې د وضعیت په اړه راته ووایي، ولې جګړې دومره تیز شوې دي؟
نور صاحب دغه و چې زه تاسو سره خبرې کوم د لښکرګاه ښار په څلورمه حوزه باباجي کې چې د دې ښار په شمال کې موقعیت لري. سخته جګړه روانه ده. د تېرې شپې راهیسې هلته د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي. په ځینو پوستو کې امنیتي ځواکونو تکلفات هم اوښتي دي، خو په ځینو پوستو کې افغان ځواکونو عقب نشیني کړې ده. د دې تلفاتو او عقب نشیني خبرې راته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وکړي. هغه ویل چې موږ په ځینو سیمو کې د احتیاط په خاطر د باباجي د ځینو مربوطاتو څخه عقب نشیني کړې ده، په شاط تللي یو څو راتلونکو عملیاتو ته ځانونه اماده کړو. اما دغه جګړې کته هم د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هلمند په خورو ورو ډېرو لیرو کمربندي سیمو کې وي، خال خال وي، خو په تیرو لسو ورځو کې شدت اخیستی دی. چې دغه اوس چې خبرې کوو د نادالي او مارکې د دورایي سیمې ته تېرمه، د سید آباد په کلي کې د نادالي د کمربندي سیمې جنگ روان دی. په نهر سراج کې د شپږ یو سړک په اطراف کې لښکرګاه ته نږدې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د شهرا دغه عمومي شهرا ده په جنگ روان دی او په باباجي کې سخته جګړه روانه ده. نورې ټولې سیمې د بیاوزې سکوت سیمې یوازې د اوزې مرکز پاتره.
دغه لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې چې د تېرې شوې عمومي لاره ده او له کندهار سره نښلول کېږي، تاسو مخکې په راپور کې ویلو چې په دې لاره کې ډېر پول او پلچکونه هم له منځه وړل شوي دي، ولې دا له منځه وړي؟
د دې لپاره موږ پرون د هلمند والي سره خبرې وکړې. تورن جنرال محمد یاسین مستول چې د لارې د سکوت یو لامل دا دی چې وسلوالو ډېر زیات مینونه شکري دي، او هغوی غواړي چې خلک د پخې لارې په ځای هغه فرعي لارو ته تشویق کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او بیا خپل پلټنی او خپل تاثیرات وښيي. د اوس کلن لپاره دا لاره د مینونو د خاطره او په تیرو شلو ورځو کې د لسو موټر بمونو چې ډېر غټ موټر بمونه دي پر امنیتي ځواکونو کې پر پوستو شوي دي، د هغونو خاطر دا پلچکونه هم د منځه تللي دي. لاره هم په کلي ډول تخریب شوې ده او په عین حال کې د لارې د امنیت پوستو هم یا سکوت کړی دی او یا ځینې سیمې کې سرتیرو عقب نشیني کړې ده. دا د هلمند والي وویل او ویل چې موږ د دې لارې د خلاصولو لپاره څو ورځ ته اړتیا لرو، څو یې مجدد وکړو او بېرته لاره خلاصه کړو.
بلې، کور ودان الیاس دایی له هلمند د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند کې لښکرګاه ته څیرمه په باباجي سیمه کې د سختو نښتو له حاله خبرولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت په لومړي ځل د ټولو ګمرکونو ریاستونه آزادې سیالۍ ته وسپارل. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې پروسه شفافه او وړ کسان ورته وګماري.
مالی وزارت کې ټول بستونه کاوایدي وي غیر اوایدي وي آزاد رقابت ورکو ته څو وړ کسان راشي او بلدا چې وړ کسان راشي، هر څوک چې شرایطو برابر کسان وي هغه کولی شي چې په دغه مواردو باندې خپله درس واستي ورکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل، کندهار، ننګرهار، خوست، نیمروز، کندوز، فراه، فاریاب او هرات ګمرکونو ریاستونه نن آزاد سیالۍ ته سپارل شوې. دغه داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې ادعاوې موجودې وي چې د ګمارنې په پروسه کې فساد شته او د ګمرکونو ریاستونه په پیسو خرڅېږي. په افغانستان کې سکهال د انګورو حاصلات 980000 میټریک ټن ته رسیدلی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې په کلنی ډول افغانستان لدې درکه 188 میلیونه ډالر عواید لري. نوموړي ویل چې تیر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو کچه 980000 میټریک ټن ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې د انګورو حاصلات زیات شوي او د دې تولید راټولولو او بسته‌بندۍ لپاره زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.90 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.25 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 3.73 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخلې د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالې یوسفزۍ سره مرکه واوري. یو سیمه ایز موضوع راخلو. په تاجکستان کې نن د ولسمشري انتخابات کې اټکل را دی چې په دې انتخاباتو کې به اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره بریالی شي. رحمان له تیرو نږدې 10 کلونو رئیس د تاجکستان ولسمشر دی. نور حالې د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په تاجکستان کې سهار 6 بجې د ټاکنو نږدې 4000 حوزې پرانستل شوې او د ماښام تر 8 بجو به 5 میلیونه کسان خپلې رایې وکاروي. د تاجکستان تیرې 4 پړاو ټاکنې اوسنی ولسمشر امام علي رحمان ګټلې دي، خو دا ټول انتخابات د لویدیځو څارونکو له نظره آزاد او عادلانه نه وو. رحمان د پخوانی شوروي اتحاد یوازینی دیکتاتور دی چې د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا په نسبت هم د اوږده وخت لپاره په واک کې دی. له رحمان سره 4 نور کمپیجندل شوي کاندیدان هم ټاکنیزې سیالۍ ته راوتلي دي او دا په پارلمان کې د حکومت پلوه ګوندونو استازي دي. د دغو کسانو کاندیدېدل یوازې سمبولیک ارزښت لري او هیڅ یو یې له رحمان سره سیالۍ نشي کولی. دا له هغه وروسته لومړني انتخابات دي چې امام علي رحمان خپل سیال ګوند اسلامي رنسانس لغوه کړ. د تاجکستان سترې محکمې په 2015 کال کې دغه ګوند ترهګري سازمان یاد کړ چې وروسته یې ګڼ مشران او چارواکي زنداني یا له وطنه وتښتېدل. تاجکستان کې یوازینی اصلي سیاسي مخالف ګوند سوسیال ډیموکرات دی چې ټاکنې یې تحریم کړې دي. پخوا اټکل دا و چې امام علي رحمان به له واکه لرې او خپل مشر زوی رستم امام علي ته به د قدرت فرصت ورکړي، خو 13 اگست میاشت کې نوموړي د 5م ځل لپاره خپله کاندیداتوري اعلان کړه. امام علي رحمان په 1992 کال کې د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوي څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان 3 ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر 2 اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومان جنو نړیواله ورځ د ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې د نوبل جایزه ګټلې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملالۍ بشیر له ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي. تقریبا 1.1 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطره ده چې 6 میلیونه نور جنکۍ کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل خاندان د پاره فائنانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو وکړو، هغوی د حقونو خبرو وکړو، د هغوی د برابرۍ خبرو وکړو او او صرف دا خبرو ته پاتې نشي، بلکې مونږ عملی کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې مونږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو، او جنکۍ چې دي هغه جوابونو ته او نور اپرچونیټیز ته مخکې پرېږدو، او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو. او زما پوره جنکو ته ماشومان ته دا پیغام دی چې نن ورځ خپه پوره جشن او جوش باندې مناو کوي، په دې ورځ باندې ستاسو د حق خبره کیږي، خپل آوازونه پورته کوي، خپل د حق لپاره خبره وکړي، او خپل د حق په باره کې ریسرچ وکړي، وپیژني چې د جنکو څه حقونه دي. په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده، په آئین کې ستاسو د حق خبره ده، په انساني حقوق کې ستاسو د حق خبره ده.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډېرو کړاوونو تیریږي، بې امنی ډېر ښوونځي بند کړي دي، او دوی ته حقونه هم پوره نه رسېږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسي، کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
په دې ورځ باندې آگاهي ډېره ضروري ده، زده کړه ډېره ضروري ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دې خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي، او خپل غږ دې پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډېر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنکۍ خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي، بل څه حق دې اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمہ داري وپیژني، که هغه مور پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمہ واري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو پکار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړی شي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ول ملالۍ یوسفزۍ سره بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې ډېرې ماشومې نجونې پر دې سربېره چې له زده کړو بې برخې دي، ډېر شاقه کارونه هم کوي. خان محمد سین په یو راپور کې د ماشومو نجونو ستونزو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي لسو ډیر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګران دي. دی وایي 15 لوڼې واده شوي، او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نه دانې لورانې دي. لالا نه خوشاله یو، موږ فخر پې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوي دي، بله درې مو مر کړې ده. مبارکي به ور راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونومول چې اوس په ډېری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی، او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 25 کلنه گیتا وای کورنۍ باید جون او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه وشه دنیا نه هر اون چیزی که بابا چی خود میپسنده. بعد دختر
کنجلی نه وی نری نشته، هر څه چې الک ته غوړه گنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیا برابر شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او پتیره ماشوم نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بس بیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لسکلانه فرزانه وای هر ورځ له سهار تر ماخامه د کابل خار په واټونو کې کار کوي.
سبای وخت اجګو کو بمبال تر دې جاري خط ټولو دا چوچ کو خرڅه نور دل تر ازو خید ورځ سلی یانم سلی ګورو کوټه وړو غ پیټوډه اخلو.
ورته وخت کې په لری پرتو سیمو کې ډیره خزه دنجونو د زیګول علامه د میړه د کورنۍ د غړو لخوا لدومره تاو تاریخوالی سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیخیږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې له دې بې سوادي، بې وزلي، له انساني حقونو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشومو نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دغه ورځ په افغانستان کې د ماشومو نجونو وضعیت وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس دی په خپرونه کې څیړو چې د کابل له سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د نور بستې خبرونې ته ور ورسیږي، سلیم محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، او دا خطر څه چې د کورونا وایرس له کبله 6 میلیونه نور نجونې هم له تعلیم بی برخیسی. ملالی یوسفزی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنه زیات سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چې پرون سوي چا نه دی منلی. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیونو واوښتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلان دوی لا ورځ نه ده پوره سوی د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. دواړه لوري یو او بل په بریدونو تورنوي. او په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دیونی د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کله مخکې د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سلو اویوم شمیره پریکړه لیک خپور شو چې د پریکړه لیک له مخې هر کال د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ وټاکل شوه. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړي توګه افغانستان کې دغه ورځ لمانځل کیږي، او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب‌هایی است که در سال 2020 میلادی دخترها با روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیژه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می‌کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام
به
شما.
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین چون صدای شما به ما درست نمیه. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چیگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقا قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است، مردم دچار چالش ها و ناهنجاری ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمیشه. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصا مسئولیت دختران کار میکنن گفته میشه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب پذیر که وجود داره، بیشتر آسیب ها متوجه کودکان دختر هست، که از او جمله از بحث قتل و جرح کودکان، از موضوع اختطاف از اونا، از مسائلی که مثلا خدمات بشر دوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه، و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و حاضر اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم، و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ای است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جایی هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیروندان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته
باشه.
وضعیت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه هایی که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر و کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگرچند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا روی کرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این دو دهه مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمی که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت اطفال هم تغییر آمده، یعنی به این معنا نیست که کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنا هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میتن، مورد سوء هزار اذیت قرار میگیرن. اینا هم نشان دهنده از این است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عمو سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده‌ها، و تا اجازه به این میتن خانواده‌ای که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگشهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه، و همون خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائل است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فعالین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فعالین حقوق کودک و سوشیال ورکرها یا مددکارای اجتماعی، به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌های عملی را در حمایت و اداره یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست. در رابطه به این که در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریق دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشون را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شوه؟
خب این همه چالش هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینه های بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، مخصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت ها و جای دورتر. وضعیت دیگه هم جامعه مردسالار است، فرهنگا بسته هست، و بنده همون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان ارتکار میکنم این است که باید والدین، مخصوصا مادر، نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنه. دیدگاهی کلیشه‌ای در اجتماع ما می حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر مثلا باید گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بده.
درست.
حالان که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش می‌گذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طرف دختر.
درست. در رابطه با تاثیرات اجتماعی ما، شما در سال در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت های ایجاد شده در شهرهای بزرگ. تاثیرات از این که خانواده ها نمیگذارن دخترهایشون به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون شما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی یک خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در اون متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از این که تاثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون میزنه باید از آدرس از اینها این مسئله بر مردم تفهیم شوه که امو قسمی که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره، بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. من به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله دارم. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرده. یک اندازه در اولم یادآوری کردم، فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن، ولی امروز مثلا برادرایی که خواهرای خود اجازه نمیدادن، امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن. ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار و اذیت‌های خیابانی، کودک‌ربایی، نقض حقوق کودک، متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه‌های اقتصادی خانواده‌ها بهتر تر باشه و خانواده‌ها مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شود و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته باشن.
درست. در رابطه به اینکه خب شما گفتین اولویت بندا به صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته؟ یا این تلاش شده و یا این که موانعی در برابر از این وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته، یا همین گونه است، و یا این که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده. این نیاز ما یادآوری کردم که باید زمینه های آگاهی مسائل بیشتر می بود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی را که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه ها مخصوصا در زمین های آموزش دختران بیشتر جنبه های پروژه ای داشته.
درست.
و حتی اکثرا بعضی پروژه ها در امون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت ها آمده. این خود از یک چالش هست و امو بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می سازه. از این لحاظ من بارمن بایی هستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینه های آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین در مورد این مرحله بسازه. برای اینکه در بسیار از مسائل ما می‌بینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی های اطفال شناسایی کرده نمیتونن و این خود یک چالش بزرگ است.
درست. در این موضوع میخوام یک پرسش داشته باشم در رابطه با اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متاسفانه در برنامه ما بیشتر وقتی ما با خانم ها صحبت میکنیم اینا هم گلازی دارن که همو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا و یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن همچ کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب هر دو مثلا میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه را همزمان اونو انجام بدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان ما رشته را داریم و پانتون کابل هزی رشته محصیل ما فارغ میشه و اینا باید برن در زمینه ها کار بکنن و هم میخصم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی برای اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا او رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان مخصوصا بیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته تکنیکی که با معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل افرادی که غیر مسلکی هستند به اون کمیته ها و کمیسیون ها گماشته شدند و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم، یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه و این در آینده چالش های بیشتر و کلانتر را به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل در این است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه داده نمیشه. این مشکل است که حکومت باید به این مسئله رسیدگی بکنه تا حداقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسیدگی.
درست. در رابطه با تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک چقدر خوشبین هستین؟ وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا اینکه وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
خب وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در تایید سال وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردن هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم و تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده هم در بطن اجتماع و هم از لحاظ برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمی‌دانه، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حد نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. اینی مسائل دست به دست هم میده و مشکلات ها براینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده اطفال افغانستان. اگر به امیر اول ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به این که گفته میشه که حدود 600,000 طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در منطقه یا هم خانواده سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی روی هم رفته امروز مردم نسبتا به یک آگاهی بلند رسیدن و ایره درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیاز هدی به ساعت اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دوردست بریم بله، اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم مجبور هستن که اونا خانمایشان پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن. که خود از این از لحاظ سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسئله باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر را در آینده ما پس دوباره به کارکرد از اونا در سطح اجتماع نیاز داریم. این فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد
داشت. بله. بسیار تشکر به شما. برمیگردیم. من شماره تماس و برنامه را به شنوندگان عزیز میگم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران کودکان دختر که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. در نوریدون کنن ده ماشومون جونو نریوال ورز ده از من خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومون جونو د وضعیت او د اپوزنګړی توګه دوی د تعلیم په برخه کې په موضوعات باندې رګیګو تاسو کولای شئ ل خبرونه سره اړیکه ونیسئ او ل خبرونه ل میلمنی څخه چې اغلی منیجر رمزي د کابل پنتون استاد او د ماشومان او د حقونو مدافع ده په خپل پښتني مطرح کړی. بلې صفر د خبرونه سره د اړیکه شمیرې دي 0909 40 15 40. بلې شمیره ده 0902 15 50. بلې اکشنون در میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلې سلام علیکم.
بله مرسلین سلام علیکم.
بلې سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر انشاءالله که موږ خراب نه شي. سلامونه تاسو ته کوم استاد راځو ټول کارکون کاریزون کو تاسو سم ملمنه ته
ډیر
مبارکیان وایم او تسلیتون وایم غنجونو ته چنه د دې هغه ماشوم جنونو ته چې دند دې نړیواله ورځ او تر اوسه دې په کپاس کې ژوند کوي، تر اوسه تر خشونت لاندې ژوند کوي، چې تر اوسه هغه نه دی اورېدلې. هغه جنونو ته هم تسلیت وایم چې تر اوسه خپل ځغ نه دی پورته کړی او خپل ځغ نه شي پورته کولی. که ځغ پورته کړي څوک یې ځغ نه اوري نو خبر نه ده. نن د ماشوم یا د جنونو نړیواله ورځ په وجود دې چې موږ خپل جنونی حق د تعلیمونه دی ورکړي، د اسلام په چوکاټ کې هم حق د کار نه دی ورکړي، د هغه سره خشونت کوو، هغه د حیوان په شکل خرڅوو، په بد کې ورکوو. بل خشونت دا دی هغه خوشنط ورسره کیږي کوم جلوی معصوم خپل زغ نه سپورته کولای هغه پردار دي چې مکتب وایي ما زغ
بله 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 سږ غرز غیر سمیره بني
او هغه پردار دي چې مکتب وایي خپل تعلیم هغه حقوق لا سره وړي هغه من په بازارو کې ټولي ځکه کارونه کوي یا مقصد دا مو باندې چې پخ اقتصاد یا امنی ده اصلا مرسلین اصلا نا امنی اقتصاد او موږ پلروته یا زموږ وجهانیته یو بهانه ګرځېدلې ده. خبره دا ده چې موږ په خرافاتو رواجاتو کښې ډوب یو هنوز هم زموږ نجونې خپل تعلیم ته نشي تلای خپل مکتب نه شي ویلی خشونت ورسره کېږي او د دغه خشونت سره هم څوک نه کوي نو خصوصا په سارو کښې کېږي په سارو کښې کېږي یعنې په سارو کښې چې پر دوی باندې خشونت وي نورانو قراو قصباتو ته هلته به د دوی ژوند
څنګهلرم
نظر لرم نظر مې دا دی چې تر اوسه د افغانستان خلکو ته آګاهي نه ده ورکول شوې ته آګاهي ورکول شوې ده په آګاهي باندې عمل نه دی کړی او د دې آګاهي مسؤلیت اول زموږ علماو دی چې زه خپل یو دیني عالم یم ستاسو سره غږېږم موږ خپل مسؤلیت علماو نه دی ادا کړی په دغه عرصه کښې موږ مسؤلیت نه دی ادا کړی کردار د کوم ملک د کوم بزرګ د کوم مشر د کوم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی که موږ اګر د خبرې په دولت باندې
خصوصا
دغه خشونت چې زمې سره کېږي دوی په رواني تکلیف باندې دوچاره کړي دي د شرم هغه خپل رواني تکلیف نه شي ویلی.
بل ډېر مننه قاري صاحب ستاسو نظر هم واورېد نظر څخه مې ونړۍ مننه. بلې بل اورېدونکي اورو څوک دي؟ بلې بلې السلام علیکم. بلې صدای مرمې شنوین؟ بلې متاسفانه صدای زنو نمی او شنوندې دیگر می شنویم. بلې سلام علیکم. بلې صدای مرا می شنوین؟ بلې متاسفانه بلې صدای زنو نمی. خوب خانم رمزی اگر در رابطه به یک قاری صاحب اشاره کردن یک موضوع پروژه است که در این بخش بیشتر پروژه در افغانستان تطبیق شد و نگرانی ها و انتقاد های هم بالای نحوه تطبیق از وجود داره در رابطه مسئولیت اجتماعی که همه دارن به شمول مسافدان و به شمول علما و تمامی اقشار جامعه چقدر این نقش از سوی خود افراد جامعه در جامعه خود البته خصوصا علما این نقش را ادا کردن و مسئولیت که به دوش از این هست؟
تشکر. با تایید حرفای جناب قاری صاحب دقیقا زمانی که ما زندگی اطفال را مخصوصا اطفال دختر را در سطح اجتماع به مطالعه بگیریم یک بیگ داری محافظتی باید سر بخوریم. یک داری محافظتی باید وجود داشته باشه که خود طفل است، خانواده است، اجتماع است و به همین سیستم دولت هست که در بدن هر یکی از این ساختارها نیاز است که باید توجه جدی نسبت به وضعیت طفل شود. مخصوصا خانواده توجه جدی داشته باشه، برنامه های آموزشی و تربیتی مسائل در نظر بگیره. در سطح اجتماع هم که علما و روحانیون و بالاخره رسانه های محترم و همین سیستم هر فرد اجتماع مسئولیت اجتماعی داره در قبال اطفال و نوجوانان. و در سطح دولت هم باید استراتژی ها و پالیسی ها و میکانیزم های وجود داشته باشه که اما قوانین ملی و بین المللی که هست اینا جنبه تطبیقی و عملی بگیره و افرادی که از سختی هایی که در مورد حقوق اطفال انجام میدن برای مسئولیت از اونها دیگه نه گفته شه. امروز یک فرد طفل اختطاف میکنه ولی از زندان چند روز بعد دوباره رخصت میشه و همین قسم سایر نقض حقوق بشری اطفال اینا انجام میدن و این گسترش پیدا میکنه. نقش علما و روحانیت من بیشترم به او اشاره کردم که دقیقا چون جامعه سنتی هست، جامعه اسلامی هست، ما پابند ارزش های اسلامی هستیم نسبت به هر مسئله و هر مورد دیگه عرف از ما بیشتر قابل قبول است بر مردم، مخصوصا از خطاب های نماز جمعه اگر برای خانواده ها روی حقوق اطفال، روی ارزش های زندگی مسائل اگر آگاهی دهی داده شود بسیار زیاد یک نتیجه خوب میده. متاسفانه ما شاهد از این مسئله نیستیم. زیادتر ما از طریق لاسپیکرهای مساجد میشنویم که در مورد رنگ ناخون زن و اینی مسائل صحبت میشه، بگرشن که هم مسائل هست که باید درش پرداخته شود اما برای موضوعات تربیتی که برای یک طفل است کمتر توجه میشه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان توجه خود کرده اما ما همون قسمی که بیشتر ما به یادآوری کردم افراد متخصص، افرادی که همون کار به اهل کار سپرده شود در این زمینه وجود نداشته و اینا نتونستن برنامه را به شکل درست تطبیق بکنم. و یک نکته دیگر من میخوام اضافه بکنم، خود سیستم نصاب درسی یا معارف افغانستان خودش چالش برانگیز است. مثلا در بعضی کتابا مسائل هست که طفل به جای دیگه هنگیزه برش بده هنگیزه گرفته میشه یا معلمین دوره ابتدایی که صنف اول 2 و 3 هست که باید بیشتر به ارزش‌های اسلامی و اروپایی و فرهنگ اجتماعی بپردازه. این معلمین غیر تخصصی هستن، اصلا که 12 فارغ میشن اینا میرن معلم صف اول اصول صنفی میشن، که خود از این چالش دا هست و وجه از این که مشکل ما حل بسازیم برای این مشکلات بیشتر میسازه.
بله، در رابطه به نهادهای عدلی و قضایی شما گفتین متاسفانه در سالهای اخیر ما قضای زیاد را داشتیم در بخش اختطاف و تجاوز و بدرفتاری امرای کودک ها، خصوصا دخترای کودک. در رابطه به کارکرد نهادهای عدلی ما دو سه مثال را داریم که خب واکنش هایی که از درون جامعه بوده بعدا نهادهای عدلی و قضایی را بی واداشته که اونا اقدام کنند. در عموم چقدر اینا کار کردن در این بخش به خاطر از اینکه بتانیم امو عدل و انصاف را مراعات کنیم و اینکه مانی گروه های جرمی از سوء استفاده و تخطی و خشونت شوند؟
خب دقیقا موضوعات جرمی اطفال برمیگرده به محکمه اختصاصی اطفال. مذکر کنم که در این زمینه کار شده یک اندازه، ولی یک مسئله که بسیار چالش دار هست، امروز یک فرد بزرگسال مثلا سنش 22-25 ساله هست بیا یک تخطی حقوق بشری در مورد یک طفل انجام میده، ولی جعل و تزویر در افغانستان بسیار زیاد است. با سند جعل و تزویر این برات حاصل میکنه به دلیل از اینکه گویا طفل است، سن 18 ساله تکمیل نکرده و ای به زندان و جزیک فرستاده شود و موضوعات جزایی بالاش تطبیق شود، به دارالتعدیب برده میشه و امون مدت عجز زمانی که تکمیل میکنه باز از اوجه و دوباره به امونی نام نیرنگ دوباره خارج میشه. که ما به مراکز اصلاح و تربیت افغانستان تحقیقاتی که انجام شده و زمانی که مسئولین ما برای کار سوی اینا رفتن سر خوردن با فردی که مجرم بود، اصلا اشکالان ده، ولی محکمه برای او برات داده و او را در آورده در دارالتعدیب نگهداری میکنه. این مسائل یک اندازه جای نگرانی هست که مخصوصا مسئولین محاکم اختصاصی اطفال باید نسبت به این مسئله توجه بکنند، برای اینکه بیشتر از هر گروه سنی طفل در هر جامعه و در جامعه‌ای که مثل افغانستان منازعات مسلحانه جریان داره بیشتر ما درگیر این مسائل و این چالش ها در زمینه اطفال است.
بله، در بخش محاکم و در بخش کسایی که ارتکاب جرم میشن بعضا خانواده ها هم سهلنگاری میکنن، اینا به خاطر امو ننگی که وجود داره در جامعه نمیخواین به خاطر اطفالشون خصوصا دختران و کودکشان اینا خب چی کنن، بخششان رستگی کنن و یا هم دادخواهی کنن. در این بخش چقدر کمکاری گرفته صورت گرفته و خانواده چرا از این وضعیت میگذرن، چرا اینا انکار میکنن از جرایمی که در برابر دختران و کودک از اونها انجام میشه؟
خب خانواده همون بس شما یادآوری کردین، بس موضوعات فرهنگی و جامعه سنتی هست که بس های به اصطلاح خودشان نامبدی و مسائل به دنبال داره. از این لحاظ قضایی که مربوط نقض حقوق کودکان مثلا آزار و حذیت کودکان و کودکان دختر از اینا میشه، اکثر اینا را کتمان میکنن و کوشش میکنن مخفی نگه دارن. ولی امروز با همون سرعتی که دنیای مجازی داره این قسم قضایا زیادتر افشا میشه و یک اندازه فعالین حوزه حقوق طفل به دادخواهی در این زمینه میپردازند. حتی گاه گاهی ما شاهد از این هستیم که بعضی از گرداننده‌های رسانه‌ها طفل روی جاده را مثلا لمس میکنه برای نوازش میتکالا. این خود از این به اساس کنوانسیون بین المللی و اسناد ملی دخن آزار و اذیت شمرده میشه، که ما چندین تصویر و ویدیو را شاهد از این بودیم که بعد دادخواهی از این مسئله پرداختیم. ولی امو فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در افغانستان حاکم است، مخصوصا در کیسای اطفال هم، و بیشتر به او اشاره کردم که سنشان بزرگ است ولی خرد با اسناد جعل تصویر اینا به زندان فرستاده نمیشن و جزا بالا اینا تطبیق نمیشه. یعنی در کل چند قضیه که بسیار زیاد کیسای بسیار کلان بود در زمینه اطفال که اختطاف شده بودن بالا اینا تجاوز صورت گرفته، حکومت یک اندازه توجه کرد و نسبت به این مسئله، ولی کیسای خرد و ریزی که آزار و اذیت های کوچک است هم خانواده سهلنگاری میکنه و هم نهادهای حدی و قضایی و هم حکومت یک اندازه
در این زمینه بیتوجه. اگر در اخیر بنا بیم روی وضعیت کرونا که متاسفانه یک مشکل جهانی بوده و در تمام جهان مکاتب برای شاگردان بسته بوده، و اگر وضعیت را در افغانستان بررسی کنیم چقدر در این بخش به خاطر تعلیم ترای کودک چقدر تلاش شده تا اینا از تعلیم باز نمانند، و آیا این تلاش ها به شما قناعت بخش بوده؟ چون ما شما در جهان متوجه ازی بودیم که سهولت ها امکانات فراهم شدن باز اونا، اما در افغانستان متاسفانه حدود چندین ماه کودکان از رفتن به مکتب دور ماندن.
خب دقیقاً زمانی که اینا از رفتن به مکتب به دور ماندن دستن که آسیب های روانی متوجهشان شد، به خاطر از اینکه در محیط خانه بودن از دوستایشان به دور ماندن، مجبور شدن که تایم مکمل زمانشان هزینه دیدن دونی مسائل بکنن از زمینای آموزشی دور ماندن که یک صدمه بزرگ است. ما هر کس این صدمه را جبران کرده میتونیم، ولی حق مانی که سیستم آموزشی باشه جبران کرده نمیتونیم. و دورنگی که حکومت انجام داد، مکاتب خصوصی را اجازه داد.
بله.
مکاتب خصوصی شروع به فعالیت کردن و اطفال رفتن به مکاتب، مخصوصا خانواده‌ای که توان پرداخت فیس یا اون پول مکاتب داشتن، ولی مکاتب دولتی را اجازه ندادن که شروع شود. در سایه اینا این خود از این باعث ازی شد که مو از لحاظ روانی یک آسیب کوبی برای اطفالی که خانواده فقیر بودن و اونا توانایی رفتن به مکاتب خصوصی را نداشتن. این یک دورنگی بود که حکومت انجام داد و گویا که در مکاتب خصوصی کرونا نیست ولی به مکاتب دولتی هست. یک بحث بسیار جدی هست که یک نوع دورنگی را حکومت افغانستان مثلا وزارت معارف انجام داد. اما از بعض خانواده ها از فرصت از امو روزهایی که کرونا بسیار شدت داشت بیرون، این چالش را به فرصت تبدیل کردن، موضوعات تربیتی و آموزشی برای اطفالشان آموزش دادن. ولی خانواده‌ای که درگیر موضوعات اقتصادی و چالش‌های زندگی بودن از این فرصت یک استفاده خوب کردن نتونستن. ولی در کل اطفال عقب ماندن، دچار مشکلات روانی و آسیب‌های روانی هستن که ما شاهد از این هستیم. و به یک نحوی اینا بد آموز شدن و دیدن فیلم و تلویزیون و اینا این پس دوباره زمان نیاز داره که این پروسه یک اندازه مدیریت.
بله استاد منیجر رمزی، استاد پانتون و مدافع حقوق اطفال، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود، برنامه هفته